رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا د امریکا جاغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړی د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم درنوونکو، زه اشق الله رحیم زویم. په پاکستان کې د تحریک لبای کې پاکستان مذهبي ډلې د هالند آزادۍ ګوند د مشر ضد لاریون پیل کړی دی. د تحریک مشر د پاکستان د نوي حکومت نه غوښتي دي چې د هالند سفیر دی د اسلام آباد نه وشړي. د دې ګوند یو ویان اعجاز اشرفي امریکا غاک سره په مرکې کې وویل چې د پاکستان نوی حکومت دوه انتخاب لري، یو دا چې د هالند سره د ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، سفیر دی وشړي، او یا دا چې موږ د ټول مړ کړي. دغه ګوند ویلي دي تر څو چې حکومت غوښتنې نه ومنلي د هغوی لاریون به روان وي. د هالند د پارلمان غړی ګیرټ ولډرز چې د هالند آزادۍ ګوند مشر هم دی اعلان کړی دی چې د همدې کال د نومبر په میاشت کې بعد د اسلام د سپکاوي لپاره د کارټون او کاریکاتور جوړولو یو مسابقه جوړه کړي. پاکستاني مطبوعاتو ویلي دي چې صدر اعظم عمران خان د لاریون د پیلېدو نه وروسته څلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده او ورته یې امر کړی دی چې د دغې مسلې ټول اړخونه دي وڅېړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړی دی که د سوریې د ادلیب په ولایت کې پوځي عملیات وشي، د دې خطر شته چې په هغه سیمه کې به بشري ناورین پیښ شي. د ادلیب ولایت د یاغیانو په لاس کې دی او د سوریې حکومت پکې د سترو تعرضي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. په دې ولایت کې شاوخوا 3 میلیونه خلک ژوند کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د روسیې، ترکیې او ایران نه غوښتي دي چې د ادلیب د ولایت لپاره د سوله ایز د حل لاره پیدا کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه د سوریې د حکومت او مخالفینو نه په ټینګه غوښتي دي چې د حوصلې نه د کار واخلي او د ملکیانو خوندیتوب ته دي لومړیتوب ورکړي. په همدې حال کې ناټو وایي د روسیې سمندري ځواکونه د مدیترانې په بحیرې کې خپل حضور زیاتوي. دې کار د سوریې د جګړې په هکله جنجالونه نور هم زیات کړي دي. د ناټو یوې ویان دی اونا لونګویسکو ویلي دي چې د مدیترانې په بحیرې کې د روسیې د بحري ځواکونو په فعالیتونو ناټو شکمنه نه ده، خو د ټولو خواونه یې غوښتي دي چې په سوریې کې بشري وضعیت چې د مخکې نه خراب دی نور هم نه خرابوي او د صبر او حوصلې نه د کار واخلي. د ناټو دغه چارواکي همدارنګه وویل چې د روسیې کومې جنگي کښتۍ چې د مدیترانې په بحیرې کې ځای په ځای شوي دي د کروز په توغندیو سنبالې دي. ناټو ویلي دي چې په دې تیرو 3 اونیو کې د روسیې د بحري ځواکونو یوه جنگي کښتۍ چې د کروز توغندي ترې وارېږي او دوه جنگي کښتۍ چې د سمندر لاندې حرکت کوي او توغندي واروي د مدیترانې په بحیرې کې ځای په ځای شوي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریې په حکله د خبرو لپاره ملاقات کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دا ملاقات د ترکیې د جمهوری ریاست په معنی کې شوی. د ملاقات په حکله د مخکې خبر نه و ورکړ شوی. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو خواوو په دوه اړخیزو مسایلو او د سوریې په حکله خبرې کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وایي اروپایي هیوادونه نشي کولی چې د ایران اتمی موافقه وژغوري. خامنه ای د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي هیوادونو په ملاتړ د ډیره اتکا نه کوي. د ایران دغه مذهبي مشر همدارنګه ویلی دی چې که ایران دې نتیجې ته ورسیږي چې د غربي هیوادونو سره اتمی موافقه د ایران په ګټه نه ده، نو کولی شي چې ترې ووځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د مې په میاشت کې اعلان وکړ چې د موافقې نه وځي او په ایران اقتصادي بندیزونه د سره ولګول، خو غربي هیوادونه چې د ایران سره یې موافقه د امریکا سره په ګډه لاسلیک کړې ده کوښښ کوي چې دغه موافقه ژوندۍ وساتي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ باور لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره یې اړیکې ښې دي او د جنوبي کوریا سره په پوځي تمریناتو په میلیونونو ډالر مصرف کولو ته هیڅ ضرورت نشته. سپینې ماڼۍ دا خبره د امریکا دفاع او د وزیر د هغو څرګندونو نه وروسته کړې ده چې ویلي دي پوځي تمرینات به بیا پیل شي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس ټرمپ باور لري شمالي کوریا د چین لخوا د سخت فشار سره مخ ده. او وروستی خبر دا چې د امریکا د مشرانو جرګې د پخوانی غړي جان مکین تابوت د هغه د پلرني ایالت اریزونا په مرکز کې پرون کې هودل شو. د جان مکین تابوت چې د امریکا ملي بیرغ ترې تاو دی نن د پنځشنبه په ورځ به ټوله ورځ د اریزونا ایالت په مرکز د فینکس په ښار کې ایښی وي او خلک به ورته د درنوي لپاره ورځي. د مکین تابوت به د جمعې په ورځ پایتخت واشنگټن ډی سي ته راوړل شي او د کانګرس په ماڼۍ کې به کیښودل شي. د شنبې په ورځ به هم د امریکا په مرکزي کلیسا کې ځانګړي مراسم او ویناګانې وشي. تمه کیږي چې مکین به د یک شنبې په ورځ د امریکا د بحري ځواکونو په اکاډمۍ کې چې واشنگټن ډی سي سره نږدې د میریلند په ایالت کې ده خاورې ته وسپارل شي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. په عراق کې د روغتیایي چارو مامورینو ویلي چې په دې ورځو کې په ملک کې د چشلو پاکې اوبه هم کمې سوې او هم ککړې سوې دي. د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ یرانیان د قاهرې څخه په دې باره کې موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورو.
رپورټونه وایي چې د عراق په جنوب کې د بصرې په ساحلي ښار کې تقریبا د معدې د مرضونو له کبله هر ورځ زر تنه په شفاخانو کې بستر کیږي. د سې شنبې په ورځ د بصرې په ښار کې د خلکو د مظاهرو په وخت کې یو ځوان سړی شعارونه ورکول او د مرکزی حکومت او د عراق د صدر اعظم حیدر الابادی نه وغوښتل چې د دوی په حالت کې د سکلو پاکی اوبه زیاتې کړي. د عراق صدر اعظم الابادی بصرې ته د جولای په میاشت کې د خپل سفر په وخت کې ویلي وو چې حکومت به هلته د پاکو اوبو د مهیا کول لپاره جدي اقدامات پیل کاندي. یو ځوان چې یو ملګری هم یو هفته مخکې د احتجاجونو په وخت کې مړ شوی و د عراق د مشرانو نه غواړي چې په بصرې کې د اجتماعي خدماتو په خاص ډول د سکلو د پاکو اوبو وضع ښه کاندي. په بصرې کې د روغتیایي چارو مامورینو خبرداری ورکړی چې د ککړو او خرابو اوبو د استعمال له کبله د کولرا د مرض د خپرېدلو ویره هم پیدا شوې ده. د بصرې په ښار کې د روغتیایي چارو د دفتر رئیس ډاکټر راد عبدالامیر د الحر تلویزیونی شبکې ته په خپل مرکه کې ویلي وو چې وزر وس پر وس خرابېږي. هغه وایي
هذه الحالات هي مجمل الحالات التي تسجلت في مستشفياتنا خلال الاسبوعين الماضيين.
هغه وایي چې د سکلو د ککړو اوبو د استعمال له کبله تقریبا 1500 خلک د معدې په مرضونو په تیرو دوه هفتو کې د بصرې په روغتونونو کې معالجه شوې دي. ډاکټر صفا کاظم چې د بصرې په یو روغتون کې په لسګونو خلک د معدې د مرضونو له کبله معالجه کړي وایي چې د بصرې د ښار د سکلو د اوبو انتقال هم په صحیح طریقه نه کیږي. هغه وایي
نسبه التعقيم كلش ضئيله بي مجرد جاي يسوون تحليه للماء حتى يعني
غوي دوبو دا قیمولو او پاکولو جریان ډیر رو او کم ده. نو په دې خاطر د بصرې د خار د سکلو بو ډیر مالګینی او میکروبی دي او هم پکې په زیات اندازه د کیمیاوي ککړتیا نښې نښانی لیدل کیږي. د بصرې د ایالت گورنر اسد الادانی الحره تلویزیون شبکې ته ویلي دي چې ډیر وخت نه په دې ایالت کې د سکلو د اوبو مشکل موجود دی. هغه وایي
شبکې الماء فی محافظه البصره صار لها 30 سنه لم تجدد، یعنی حتی نوعیه
هغه وایي چې په بصره کې دا ډیر شکل کیږي چې د اوبو سیستم نه دی نوی شوی، زړه پایپونه خراب شوی او د هغې په نتیجه کې د سکلو اوبو د نورو اوبو سره یوځای کیږي. هغه دا هم وایي چې د 1990 کال نه را په دیخوا د بصرې د ایالت نفوس دوه چنده شوی دی، مګر د اوبو سیستم د پخوا په شان دی او نوی شوی نه دی.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په مسکو کې د افغانستان سفیر عبدالقیوم کوچی وایي دا پاکستان دی چې روسیه یې هڅولې ده او د طالبانو سره یې د روسیې اړیکې ټینګې کړي دي. ښاغلی کوچی، دا خبرې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي چې تاسو ته اورول کیږي.
کوچی صاحب تاسو ته سلام وایم، مننه چې زموږ بلنه منلې. یوه لنډه پوښتنه کوم چې روسیه ولې د طالبانو سره په خبرو کې ډیره علاقه مندي ښیي؟
د ډیر مودې نه را په دې خوا روسانو هم علاقه مندي ښودلی ده، په روس کال هم یوه غونډه دلته جوړه کړه او ګاونډي هیوادونه راوبلل، مرکزي آسیایي هیوادونه راوبلل، افغانستان هم پکې برخه درلوده. په دې اساس روسان ډېر علاقه لري، له بلې خوا غواړي چې په دغه منطقې کې روس بې برخې پاتې نه شي. افغانستان مسله ډېره بنیادي مسله ده اوس د منطقې له حالات مو وتلې بینملي بڼه اوره کړې ده. روسان دې ته ډېر ژمن دي چې دوی هم دې کې برخه ولري.
بله کوچه صاحب، تاسو یعنی د افغانستان دولت څومره ډاډه ده چې روسیه به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره اغیزمن منځګړتوب وکړي؟
نو دا خو مشکله خبره ده. د افغانستان دولت هیله لري چې روسان په دې برخه کې صداقت وښيي، که صداقت وښيي او همداسې چې دوی وایي د دوی استازو مخصوصا کابلوف څو ځلي ویلي دي چې دوی د طالبانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د روسانو هدف بل شی نه دی، یوازې همدا دی چې طالب وهڅوي چې مخامخ مذاکراتو ته کښېني، همداسې چې د افغانستان دولت هیله من دی چې داسې مخامخ خبرې ورسره وشي او حاکمیت او اداره او تنظیم هر څه د افغانستان په لاس کې.
بله کوچه صاحب، یو خوانه تاسو ډېره تمه او توقع خوي، بل خوا ته روسي چې د سپتمبر د څلورمې غونډه ستاسو د دولت په غوښتنه باندې وځنډوله، ولې مو باید د سولې د خبرو داسې زمینه سازي وځنډوله؟
نو تر کوم ځایه پورې چې ما ته پته ده، روسانو په دې برخه کې بیړه کړې ده. څنګه چې لازمه وه د افغانستان د دولت سره داسې خبرې نه وې کړې وې، او د افغانستان چمتووالی ورته څرګند نه و. ما ته ثابته شوه چې دوی په دې کار کې بیړه کړې او ویې غوښتل چې له مصالحې نه کار واخلي. نو ځکه یې وغوښتل چې د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړي، هغه ته به یې خپل نظریات ویلي وي او د ولسمشر په نظریاتو به دوی پوه شوي وي، او دا یې وځنډوله چې کېدای شي چې څنګه چې د افغانستان دولت غواړي هغسې زمینه به برابره کړي چې افغانستان دې ته چمتو شي چې راشي د مسکو غونډې ته او د طالبانو سره خبرې وکړي. دا هم زه نه پوهېږم د سفیر په توګه، زما عقیده دا ده چې افغانستان که برخه پکې واخلي دا د افغانستان په نفع ده. روسان داسې فکر کوي چې افغانستان یو لاسپوڅی هېواد دی، در حالې چې افغانستان هېڅکله د هېچا لاسپوڅی نه و، نن هم نه دی، پرون هم نه و.
نو په زړه پورې ده کوچه صاحب، یو خوانه تاسې د روسیې نه ډېر ابرقدرت ګڼئ او تم هم ته ډېره ښوئ، بیا دا ووایئ چې مطمئنه اسئ چې هغه افغانستان دولت یو لاسپوڅی ګڼي. اجازه راکړئ د روسیې په اړه یو ډېره مهمه کلیدي پوښتنه بل هم ده. د امریکا نظامي او سیاسي مقامات په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان په امن کولو کې کلیدي نقش لري، او کله کله تاسې دولت هم داسې یادونه کوي. آیا روسیه کولی شي چې پاکستان د افغانستان د سولې په ارتباط باندې داسې عملي همکارۍ ته قانع کړي؟
اول خو زه تاسو ته ووایم، بربنډې درته ووایم، چې پاکستان ده چې روسیه هڅولې ده، پاکستان ده چې د طالبانو اړیکې له روسانو سره ټینګې کړې دي. نو په دې حساب پاکستان ډېر ژمن ده، علاقمند ده چې روسانو سره ورنږدې شي، او ډېر علایم او نښې نښانې هم موجودې دي چې پاکستان روسانو سره نږدې شوی ده. مګر روسیه چې ما درته وویلې، دا په دنیا کې ابر قدرت نه دی، یو ابر قدرت دی چې هغه امریکا ده، مګر په منطقې کې دا ابر قدرت د دې دپاره دی چې په نظامي لحاظ سره بل داسې هېواد نشته چې د سره په پرتله کې راشي، او په اقتصادي لحاظ سره هم. مګر پاکستان سره اړیکې ډېرې نږدې دي، کېدای شي چې پاکستانیانو دوی هڅولي وي، او روسان هم افغانستان ته خامخا پاملرنه لرل لري. موږ سوابق له دوی سره ښي، سل کاله کېږي چې موږ روابط لرو په افغانستان، دوی نشي اګنارولی. نو خامخا روسیه به په ځینې مسایلو کې کوشش وکړي چې د دوی ونډه هم پکې، او دا سوله چې په افغانستان کې راشي دا د دوی په خیر ده، سره له دې چې د طالب په پرځولو کې چې همداسې امریکایانو لاس درلود، روسانو هم لاس درلود. په 2001 کې تر 2014 پورې هر څه چې شوي دي خپل میدانونه دي امریکایانو په
بالکل کوچه صاحب همکاري کړې ده. د تروریزم ضد جګړه کې روسیې، ایران، نور هیوادونو چې حتی امریکا سره په بین المللي مسایلو کې یو څه اختلافات لرل، دلته متحده او همغږه شلو. ستاسو دا جمله ډېره مهمه ده، دا به د نورو مقاماتو سره په بحث کوو چې پاکستان دی چې روسیه یې دې ته کش کړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. اوس دپاره ډېره مننه کوم.
دا امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د امریکایي قواو پر ځای د نظامی خصوصي قراردادانو لیږل معقول کار نه دی. امریکا بالاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدلو ګنګوسې بې اهمیته وګڼلې. جنرال جیم میتس په افغانستان کې د امریکا په نظامی حضور او د طالبانو سره د سولې په پروسې هم مهم خبرې کړي دي. نور حال به زموږ همکار برېښنا عمرخیل په رپورت کې درته واوري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون سه شنبې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره طالبان تر بل هر وخت مذاکراتو ته لیواله ښکاري. جماتس وویل چې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې تر اوسه یې ساری نه درلود په څرګنده ښیي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لاره مذاکرې او خبرې اترې دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو اساسي عنصر په طالبانو باندې فشار راوستل دي چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره حاضر شي. ښاغلي ماتس زیاته کړه چې له 9 هیوادونو څخه 2 هیوادونه چې د افغانستان پوځي ماموریت کې ونډه لري موافقه کړې چې د تر 2019 کال پورې په دې ماموریت کې خپل ونډه ډیره کړي یا خپل ونډه په هماغه کچه وساتي.
موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بیا پخلاینې بهیر بشپړ ملاتړ کوو. د مذاکرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د طالبانو د مشر لخوا په وروستي بیان کې په ځانګړې توګه د جګړې د پای ته رسولو په اړه د مذاکرو ذکر شوی.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای په پنټاګون کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره او معقوله لاره نه ده.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخامخ کړي وینو د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه اوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او باید داسې تعبیر نه شي.
تر دې مخکې په تیرو 2 میاشتو کې د بلیک واټر امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي هیریک پرنس ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې وړاندیز کړی دی چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي او هغه کولی شي په ډیره کمه بیه هدف ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار رپورت ورکړی چې په افغانستان کې که څه هم د تیر کال په پرتله امنیتي پیښې کمې سوي خو هدفي وژنې او ځانمرګ بریدونه زیات سوي دي. دا رپورت په داسې وخت کې خبریږي چې 2 مخکې د افغانستان د هوایي ځواک 2 منصوبین په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سول. نور حال د حکمت سروش په رپورت کې واوري.
افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ محبوب الحق صاحب تیر دوشنبه په داسې حال کې نامعلوم وسلوالو له خپل همکار سره یو ځای وواژه چې هغوی دواړه د وظیفې پر لور روان ول. 30 صاحب په امریکا کې زده کړې کړې وې او اوس یې مېرمن او 2 ماشومان پاتې دي. د هغه پلار وایي چې د داسې کدرونو د ساتنې لپاره باید ځانګړي تدابیر په نظر کې ونیول سي.
هر ډول امنیتی تدابیر نیول شوی، متاسفانه داسې څه نه و. دا هم مرحوم کوم شخصي کور نه لري، فعلاً په دغه کور کې چې موږ اوسېږو دا هم زموږ پلرنی کور دی.
د ساپی کورنۍ وایي چې دولت باید د هغه د ماشومانو پالنې او روزنې ته پاملرنه وکړي. دا یوازې د افغان هوایي ځواک دغه منصوبې نه دي چې په دې وروستیو کې وژل سوي، بلکې د افغانستان پر بیا رغونه د څار ځانګړې امریکایي ادارې سیګار د ملګرو ملتونو له خولې په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې هدفي وژنې د تیر کال په پرتله 15% او ځانمرګي بریدونه 80% زیات سوي دي. نظامي شنونکي وایي چې دا یوازې طالبان نه دي چې هدفي وژنې کوي.
دغه څه چې په کابل یا په ښارونو کې اوس ترسره کېږي که چیرې دقیقې وڅېړل شي کېدای شي لویه برخه طالبان ته په اګام نه وي، په خبر هم نه وي. ولې دلته په اصطلاح باندې منطقوي وو، کلیوالي وو، محیطي وو، په کار کې رقابت او مثلا شخصي او دا ټول شیان ممکنه ده چې دغه شی پیش رامنځته کړي.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمې استخباراتي شبکې غواړي د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو بریاوې له خنډ سره مخ کړي.
رښتیا هم چې موږ د دوی په مقابل کې درېدلې لکسه د موږ قربانی او تلفات زیات شوی دی. په دغه کال کې د دغه تلفاتو په بیه موږ وکولای سول سه د دشمن هغه خندق عملیات سه دوی اعلان کړی وو په ناکامي مواجه.
د سیګار پر راپور کې کسان په هدفي وژنو او ځانمرګ بریدونو کې زیاتوالی شودل سوی، خو وایي چې په عمومي ډول په امنیتي پیښو کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو وردونکو، یو شمیر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د ټاکنو په حق لدی د دوی غوښتنې ومني. دا چې غوښتنې څه دي، روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا اجرایوي مشر محمد یوسف رشید امریکا ژغ آشنا رادیو ته دا سو ویل.
باید ووایو چې د سیاسي ګوندونو غوښتنه فکر کوم له تخنیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري. له بده مرغه په هغه وخت کې چې د اصلاحات انتخاباتي په نامه باندې پروسه او لړۍ پیل شوې وه او درې کاله څلور کاله وخت ونیو، په هغه وخت کې سیاسي ګوندونه له بده مرغه چې ویده وو او اصلا خپل هغه ونډې باندې چې په اصلاحاتو کې څه رول لوبولی وی او څه باید کړی وی، کوم لوبړیتوبونه باید په هغه وخت کې ترسره شوی وی، له بده مرغه هلته دوی یا په دې دلیل چې نیمایي په حکومت کې شریک وو او دوی د څوکیو په ویش او تقسیم باندې مصروف وو او اصلا د انتخاباتو فکر کې نه وو، او یا نیمایي هم چې د باندې حکومت خو هغوی هم خپل ائتلافونه په جوړولو باندې او دا چې حکومت کې سره کوم یو وزیر دوه وزیر یا ولی ولري په دوه مصروف وو، له بده مرغه هغه اساسي فرصت موږ لاس ورکړو. اوس تقریبا دوه میاشتې په شاوخوا کې انتخابات وخت پاتې ده.
بله،
افغانستان کابل ښار نه ده، افغانستان ډېر سنځمن و ولایتونه لري.
رشید صاحب، د سیاسي ګوندونو چې په کابل کې نن مظاهره کړې ده، غوښتنې دادي چې د رای ورکونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه، نو دای په ټوله کې د دوی غوښتنې وي. اوس د شرایطو ته په کتو، وضعیت ته په کتو او د ټاکنو نیټې ته په کتو چې کم وخت پاتې دی، څومره منطقي دي د دوی غوښتنې او څومره عملي دي؟
په عملي لحاظ باندې ګورې دغه درې مورد پوره وخت ضرورت لري. کوم چې سیاسي ګوند غواړي هغه باید مطالعه شي، هغه تخنیکي اړخونه، سیاسي اړخونه، د وطن د ټولنیز حالات، یعنی ټول باید مطالعه شي. که موږ د سیستم بدلون غواړو، کوم څه چې ګوندونه مطرح کوي په دې معنا نه چې هغه یو سنجش شوی او ډېر پخه شوی نسخه ده چې د افغانستان ټول ستونزې حل کړي. دلته باید کارپوهان کینی داخلي یا بهرني باید د افغانستان وضعیت مطالعه کړي. موږ ښه سیستم د سیستم ته وایو چې د یو ټولنې له ټول اړخونو سره هغه مطابقت ولري، هغه سیاسي، فرهنګي، ټولنیز، ټول مسایل بانک ولري. نو فکر کوم چې دا غوښتنې فقط دې لري چې دغه پروسه وځنډوي او له خپل مسیر څخه منحرف کړي، نور هیڅ کوم فائدہ نه لري. او د موږ غوښتنه دا ده چې راځي په ګډه سره د یو ښه اصلاحاتي پلان چې هغه عملي بڼه ولري په هغه باندې کار وکړو، تر څو څه چې ممکن وي په پارلماني ټاکنه کې، څه چې ممکن نه وي په ولسمشري ټاکنه کې، او څه هم اوږدمهاله اصلاحات لپاره چې هغه د اساسي قانون هغه محتوا په برت ولري، د هغه لپاره پلان چې کار وکړو.
د سیاسي ګوندونو هم د غوښتنو ته په کتو او د انتخاباتو مودې ته په کتو هم دغه انتقادونه یا د سیاسي ګوندونو د غوښتنې انتخابات کوم مسیر ته سوق کولی شي؟
انتخابات له خپل اصلي مسیر نه او کوم نشه ورته څرګنده شوی چې اتریسن میزان ده له دې نه منحرف کوي، نور په عملی بڑا باندې کوم لاسته راوړنې نه کې مسوم کولی شي چې په دومره کم وخت کې ترلاسه کړي چې هغه د غوښتنو په اساس، د ګوندونو د غوښتنو په اساس باندې ترسره شي، او نه هم حکومت د ظرفیت لري او نه هم نړیوال ټولنه په دې وخت کې لیواله ده چې دومره اساسي مسایلو ته د مرسته وکړي. موږ که غواړو چې ټاکنې وکړو، راځي دغه اوس چې لرو سره کوم اصلاح کولی شو او په شفافیت رامنځته کولی شو. دغه ټول لپاره ګټه وي په دې شکل باندې کوم چې دیموکراسي په هیواد کې یو ښه مسیر ته هغه راهنمایي کړو.
ډیره مننه رشید صاحب، کورم ودان.
او تاسو نه مننه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې پر رول سخت نیوکه کړې ده. ماتیس ویلی دی چې د بشار الاسد له رژیم څخه د مسکو د دوامدار ملاتړ له وجې په سوریه کې روانه جګړه اوږده سوې ده. په مکړی د کارالا باب د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د سوریې د وکلنې جګړې د ختم څرک نه لګي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې جګړه ځکه نه ختمېدونکې ده چې روسیا د بشار الاسد له ظالم رژیم څخه ملاتړ کوي.
هغوی هلته هیڅ کار نه لري او زموږ هدف دا ده چې د سوریې کورنۍ جګړه د ژنیف بهیر ته سیخ کړو څو د سوریې خلک یو نوی حکومت جوړ کړي چې مشر یې اسد نه وي.
کلیوی خو د سوریې په لیدیس کې اغیان د روسیې او ایران لملاتړ څخه د برخوردار او سوریایي پوځیانو پر ضد جګړه کوي. لبل خو متحده ایالاتونه د هیواد په ختیځ کې له هغو محلي وسلوالو څخه ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد مبارزه کوي. خو د امریکا پوځ د سوریې له کورنۍ جګړې څخه په بشپړ توګه په شا شوی نه دی. ولسمشر ټرمپ دوه ځلې د سوریې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. دا بریدونه پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د کارولو په مقابل کې شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د کلورین غازو د یو بل برید خبرداری ورکړی، ماتیس څرګنده کړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو بل برید به ونه زغمي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د دفاع وزارت فعال ارتباطات لري. له روسیې سره وروستی ارتباط مو په دې خاطرو چې هغوی له داسې یو اقدام څخه منع کړو.
که څه هم چې داعش اوس د سوریې په ډېرو محدودو سیمو کې حضور لري، خو د امریکا ولسمشر د روان کال په پیل کې وویل چې امریکایي پوځیان د سوریې له خاورې څخه وباسي.
دا یې وخت دی. موږ د داعش پر ضد بریالي وو. موږ به له نظامي پلوه د هر چا پر وړاندې بریالي یو، خو کله کله یې وخت وي چې بېرته کور ته ستانه شو او موږ په دې اړه جدي فکر کوو.
خو د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په سوریه کې د پوځیانو ماموریت ختم شوی نه دی، بلکې امریکایان باید د محلي پوځیانو روزنې ته دوام ورکړي.
که د سیمې خلک د امنیت ساتلو وړتیا ولري، نو څرګنده ده چې موږ به په دې وخت کې د خپلو پوځیانو شمیر کموو. خو دا هر څه دې پورې اړه لري چې موږ د دغې ستونزې د حل لپاره یو لار ومومو چې اسد جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې تقریبا 4 میلیونه مهاجر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې سوي دي او دا به په آینده کې د هغوی په ژوند ډېر بد اثر وکړي. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو راپورټ وایي هر څومره چې په نړۍ کې د مهاجرو شمار زیاتیږي، په همغه اندازه په ښوونځیو کې د مهاجرو ماشومانو شاملول هم د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اداره وایي چې همدا اوس د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره په نړۍ کې د 10 میلیونو مهاجرو مراقبت کوي چې په هغې کې نیمې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د تعلیم په برخه کې ول وړو دوه مشاوره ایتاشیهی وایي چې تقریبا د مهاجرو ماشومانو 10% په ابتدایي ښوونځیو کې شاملېږي، مګر متوسط دورې ته د رسیدلو سره سم په هغې کې 23% کمی راځي. هغه وایي
So if we put those figures together, we know that a refugee child is 5 times more likely.
کچری مونږ د ارقام راغون کړو، مونږ ته دا معلومه شي چې د نورو ماشومانو په مقایسه د هغو مهاجرو ماشومانو شمار 15 چنده زیات دی چې په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي. د لوړو تحصیلاتو د پاره دا شمار له دې نه هم خرابېږي. بالاخره په نتیجه کې مونږ ته دا معلومه شوې چې یوازې 1% مهاجر ماشومان پوهنتون ته ځي او په دې اندازې کې سره له ډېرو کوششونو بیا هم زیاتوالی نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې په نړۍ کې د مهاجرو 2% پر او به انکشاف ملکونو کې پراته دي چې دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، ځکه چې په نادارو ملکونو کې د هغوی سره دومره مالي امکانات نشته دی چې د مهاجرو ماشومانو دپاره د ښه تعلیم فضا برابره کاندي. د ملګرو ملتونو د مهاجر ادارې د کوربه ملکونو نه غوښتي دي چې مهاجر ماشومان په خپلو مکتبونو کې شامل کړي، ځکه چې مهاجر ماشومان به ښه تعلیم وکړي نسبت دې ته چې د هغوی دپاره بیل ښوونځي تیار شي. دغې ادارې د نړیوال ټولنه هم غوښتي دي چې د ماشومانو د تعلیم دپاره شرایط برابر کاندي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د مهاجر ادارې د مهاجرو سره د بسپنه ورکوونکو نه هم غوښتي دي چې په کوربه ملکونو کې د مهاجرو د تعلیم دپاره په دوامدار ډول مالي شرایط بهتره کاندي.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.